په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې د ازادي رادیو د خبرونې ته مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. مخیل دی چې د دې خبرونې بشپړ معرفي وکم. پایل دې سات په خبرونو کوو. د پاکستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر جلیل عباس جیلانی وایي د افغانستان ګاونډي هیوادونه د سیمې په امنیت او ثبات کې مهم رول لوبوي. هغه دا خبره پرون په اسلام آباد کې د افغانستان لپاره د ایران له ځانګړي استازي حسن کاظمي قومي سره په کتنه کې کړې. په هغه اعلامیه کې چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت لخوا خپره شوې، د پاکستان حکومت ټینګار کړی چې د سیمې ثبات او امنیت لپاره د سیمې د هیوادونو ترمنځ باید د افغانستان په اړه یوه همغږي وي. او ښاغلی جیلانی هم د سیمې ثبات لپاره د همغږۍ پر پیاوړتیا ټینګار کړی دی. لامیه د جیلانی له قوله زیاتوي چې نوموړی وایي پاکستان د امن او باثبات افغانستان غوښتونکی دی. له دې کتنې مخکې د افغانستان لپاره د ایران او پاکستان ځانګړو استازو هم د افغانستان په اړه خبرې کړې وې. د تورخم په ګډون له پاکستان سره د افغانستان نږدې ټولې ترانزیتي لارې تړلې دي. د افغانستان او پاکستان د ګډو سوداګریزو خونو مشر خانجان الکوزي پرون ازادي راډیو ته وویل چې دواړو خواوو ته سلګونو لارې بندې پاتې دي او افغان سوداګر زرګونه ډالرو تاوان ګالي. پاکستانی چارواکو د شنبه په ورځ افغان لارې چلوونکو څخه د ویزو تر غوښتنې وروسته د تورخم لارې د باروډونکو موټرو پر مخ بند کړه. د طالبانو حکومت هم په افغانستان کې ورته اقدام وکړ. د وی پخوانی موافقې په اساس هغو موټر چلوونکو چې له افغانستان د تورخم پر لار خیبر پښتونخوا ته اوختل تر پیښورې ویزو بی ویزی انتګرا تکاو او پاکستانی موټر چلوونکو هم کولای شي په ورته شرایطو تر جلال آباد ولاړ شي. د کابل کندهار پر لوی لار په یو ترافیکي پیښه کې درې تنه مړه شوي او دوه تنه نور ټپیان دي. باختر خبري اژانس چې طالبان یې اداره کوي نن خبر ورکړ چې د پیښه بیګاډي میدان وردګ ولایت په سید آباد ولسوالۍ کې شوې ده. په خبر کې د ټپیانو حالت نازک بلل شوی دی. اژانس د پیښې د څرنګوالي او علت په اړه څه نه دي ویلي، خو په افغانستان کې د ډېرې ترافیکي پیښو علت د چلوونکو بې احتیاطي او د لویو لارو خرابۍ ګڼل کیږي. ایران بیگانه ناوخته د عراق او سوریه په شمال کې یو لړ اهداف په توغندوی وشتل. تهران وایي د عراق په شمالي ښار اربل کې د امریکا قونسلګری ته نږدې د اسرایلو د جاسوسۍ مرکز وشتل او د سوریه په شمال کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش مرکز په نښه کړی دی. په اربل کې چې د نیمه کورواکې کردستان سیمې پلازمینه بلل کېږي، د کردستان سیمې د امنیت شورا د راپور له مخې د امریکا قونسلګری ته نږدې د ایران په توغندوی برید کې څلور ملکي وګړي وژل شوي او شپږ تنه نور ټپیان دي. د ایران د سپای پاسداران زوک په یو بیان کې ویلي چې د عراق په کردستان کې د اسرائیل د استخباراتي ادارې یا موساد مرکزی قرارګاه وشتلې ده. تمه ده چې د اوکراین ولسمشر بنن د سویس په داوس ښار کې په نړیواله اقتصادي غونډه کې د خپل هیواد لپاره د لویدیز د دوامدار ملاتړ غوښتنه وکړي. ولادیمیر زلنسکی به په داوس کې د یو شمېر هیوادونو له رهبرانو، د اروپایي ټولنې له استازو او همداراز د لویو شرکتونو له مشرانو سره په کتنو کې د ایران د اوبخې د اوکراین د دفاعي او اقتصادي ثبات پیاوړتیا پر اړوندو مسایلو خبرې وکړې. زلنسکی چې تیر کال د داوس غونډې ته د ویډیو کانفرنس له لارې خبرې کړې وې، په تیلې ده چې په سګنۍ غونډه کې حضوري ګډون وکړي. د اوکراین ولسمشر په وروستیو کې څو نور بهرني سفرونه هم وکړل څو د خپل هیواد لپاره د نړیوالو ملاتړ جلب کړي. خبرونه مو له ازادي رادیو واوریدل. ولاندې په خبرونه کې به واورې چې د هند، ایران او پاکستان چارواکو د افغانستان په اړه خبرې کړې او د دې هیواد پر ثبات ټینګار کړی دی. د ننګرهار چارواکي وایي د ترانزیت پر مخ د تورخم دروازې د بیرته پرانستلو لپاره له پاکستاني لوري سره د تیرې ورځې خبرې ځکه بې نتیجې پای ته ورسېدې چې پاکستاني لوري پر ځینو شرایطو ټینګار کاوه.
پاکستاني لوري له طرفه د پاسپورت او ویزې خبره کیدله چې کوم مریضان په تورخم باندې راځي دوی باید هم پاسپورت ولري، همدارنګه باروډونکي، موټر ډرایوران، عام خلک.
د میدان وردګ ولایت د میدان خار اوسیدونکو له خاروالی غوړی لارې او کوڅې د پخې کړی ورته او خاري نظم د بیرته ټینګ کړی.
دلته نه دواخانه معلومه ده، نه طریقاری پراشي معلومه ده، نه قصابي معلومه ده، ګاډ وډ یو مارکیټ کې یو دکان هم منظم نه ده.
د خبرونه په دوهمه نیمه کې 25 دقیقې بحث مو د طالبانو د حکومت وسلوالو مخالفو ډلو د ورستیو حملو پر اداو څرخي.
دلته د لټپلې تمویل کیږي، تجهیز کیږي، ملاتړ کوونکي لري، دا بحث پاتې ده.
په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې ایران بیګا د عراق او سوریه په شمال کې یو لړ اهداف په توغندوی وشتل.
تر دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د هند، ایران او پاکستان چارواکو د افغانستان په اړه خبرې وکړې. د هند بهرنیو چارو وزیر اس جن شنکر تهران ته د سفر په مهال له خپل ایراني سیال امیر عبداللهیان سره لکتنې وروسته ویلي دواړو لورو د افغانستان د وروستي وضعیت په اړه مفصلې خبرې وکړې. له بلې خوا د افغانستان لپاره د ایران ځانګړي استازي حسن کاظمي قومي اسلام آباد ته د خپل سفر په مهال له خپل پاکستاني سیال آصف دورانی او د پاکستان بهرنیو چارو وزیر عباس جیل لانی سره کتنو کې د افغانستان په اړه د سیمه ییزې تماس ډلې په جوړېدو هوکړه کړې ده. جزئیات د امید زهیر مل پر راپور کې.
تیر دوه ورځو کې افغانستان د هند، ایران او پاکستاني چارواکو ترمنځ د خبرو اترو یو مهم اړخ و. د هندوستان د بهرنیو چارو وزیر اس جی شنکر چې تهران ته په دوه ورځني سفر تللی و، له خپل ایراني سیال امیر عبداللهیان سره له کتنې وروسته د دوشنبه په ورځ خبري غونډې ته وویل. دوی دواړو د افغانستان د وضعیت په اړه خبرې اترې کړې.
ډاکټر عبداللهیان،
زه او ډاکټر عبداللهیان به په افغانستان کې بدلونونه وڅېړو. موږ په دې اړه لنډې خبرې وکړې او د امنیت او ثبات په اړه به خپل اوږدمهاله بحثونو ته دوام ورکړو.
د هند بهرنیو چارو وزیر دا هم وویل چې دوی د چابهار بندر لارې، منځنۍ اسیا او افغانستان ته د هند ترانزیټي لارې په پراختیا هم بحث کړی دی. حق و د افغانستان لپاره د ایران ځانګړی استازی حسن کاظمي قومي چې اسلام آباد ته تللی و، له خپل پاکستاني سیال آصف دورانی او د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر عباس جیلانی سره کتلی او د افغانستان اړوند په بیلابیلو مسایلو ورسره غږیدلی دی. ښاغلی قومي تېره شپه په خپله ایکس پاڼه لیکلي، په دې لیدنو کې یې ټینګار کړی چې په سیمه کې سوله او ثبات د افغانستان په سولې او ثبات پورې تړلی دی او یوازې د افغانستان د ګاونډیانو په محوریت سیمه ییز ابتکارات کولی شي د دې ډول سولې له راتلو سره مرسته وکړي. قومي چې په افغانستان کې د ایران سرپرست د سفیر هم دی زیاته کړي، پاکستاني چارواکو سره یې پر دې موافقه کړې چې د افغانستان ګاونډي هیوادونه به د دې هیواد لپاره د سیمه ییز تماس ډله جوړوي او د رغند وړاندیزونه یو بسته به د طالبانو حکومت ته سپاري. هغه د افغانستان په اړه د تماس ډله د پراخېدو وړ بللې ده. وایي دا ډله به وشي کولی چې د افغانستان په اړه د دې هیواد د ګاونډیو سیمې او نړیوالې ټولنې اندېښنې د یوې مشخصې تګلارې په چوکاټ کې د یو منطقي مهالوېش په نظر کې نیولو سره وړاندې کړي. حخوا بیا د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په خپل ایکس پاڼه له حسن کاظمي قومي سره د عباس جیلانی او آصف دورانی د کتنې په اړه لیکلي. د لیدنه کې جیلانی د یو سوله ایز او باثبات افغانستان لپاره د سیمه ییزې همغږۍ پر اړتیا ټینګار کړی او په دې برخه کې د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو ونډه مهمه بللې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت دا هم لیکلي چې قومي او آصف دورانی هم د افغانستان د وضعیت په اړه هر اړخیزې خبرې کړي دي. د طالبان حکومت تر اوسه د دې کتنو په اړه خپل غبرګون نه دی ښودلی، خو وړاندې ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي له هر هغه اقدام هرکلی کوي چې په سیمه او افغانستان کې د امنیت او ثبات له راتلو سره مرسته کوي. افغانستان داسې مال د خپلو ګاونډیانو د خبرو اترو د اجنډا یوه برخه ده چې وروستیو کې داعش ډلې په ایران او افغانستان کې بریدونه وکړل او پاکستان هم خبر ورکړی چې د دې ډلې دوه بریدګري نیولي، کوم چې د پاکستان د ادعا پر بنسټ په پکتیا کې نظامي روزنه لیدلې وه.
د سیاسي چارو شنونکو سید ذاکر شاه سادات هم د ټلیفون لاره سره وصل دی. سادات صاحب، خبرونه ته خراغ لاست راپور مو واورید چې د افغانستان په اړه د افغانستان د دریو ګاونډیو هیوادونو، البته په خپله د دوو ګاونډیو هند، پاکستان، ایران او دغه راز د سیمې د مهم لوبغاړي د هند بهرنیو چارو وزیرانو خبرې کړې دي. دوی په دغه خبرو کې چې تر اوسه پورې رسنیو تر وتلې دي، د افغانستان د سولې او ثبات په ټینګښت کې د ګاونډیو هیوادونو رول مهم بللی او ویلي چې باید په دې برخه کې یوه همغږي رامنځته شي. آیا دا امکان لري شونی ده چې هند، پاکستان، ایران چې په خپلو کې هم سره ځینې اختلافات لري، ځینې کېدای شي چې د افغانستان په اړه یوه همغږي رامنځته کړي؟
سلامونه درناوی قدرمن ویلی سب تاسو ته ستاسو پروگرام تکنیکی همکارانو او پروگرام محترم اوریدونکو ته په ټوله کې د تیرو نیمای پیړې نه را په دې خوا چې سره د ګاونډیانو په مجموع کې د دې کردار او د دې موزیګریګان د افغانستان په حق لسره وویني، دا غي په اساس دا غي په بنسټ سره ډیر زیات دوی ته هیلمن نشي پاتې کېدل، ځکه چې په ځانګړې توګه پاکستان سره چې کومه تاریخي کشاله لرو او ایران سره حاضر قیاس، دوی خپل د هر موقع نه غلطه استفاده کړې ده او د افغانستان په حق له د افغانستان د راتلونکي په حق له دوی هیڅ وخت هم داسې خنیت نه لرله او نه لري. خو د هر موقع نه سیاسي ګټه پورته کول چې د هغه د اقتصادي فشارونو په اساس یو کده هغه د منطقوي جور جاړې په اساس وي. یو څه چې همیشه دا سره اختلاف لرم هغه دا دی چې که ګاونډیان غواړي چې د افغانستان په هکله خبرې کوي نو بهتره به دا وي چې تل تر تله افغانستان په دې موضوع کې دخیل وي. دا چې بهر کې د هر څوک کینی او په افغانستان په اصطلاح مباحثې کوي په افغانستان تصمیمونه نیسي دا په خپل ذات کې د ټولو قوانینو سره په ټکر کې ده او د افغانستان د ملي ګټو سره په ټکر کې ده. نو زه د هندوستان هیواد د خیرازۍ په نیت باندې هیڅ وخت هم شک ذکر نه شم کولای چې زما چې څو یادیږي چې ما سر پورته کړی هندوستان د افغانستان هیواد سره تل ښې اړیکې پاللې دي، تل د افغانستان په ترقۍ کې په اصطلاح رول لوبولی، په آرامۍ کې، په تعلیم کې، په صحت کې. خو دغه دوه ګاونډ تل تر تله خپل سیاسي ګټې پورته کړي او ډېرې ناخوالې افغانستان ته چې رامنځته شوې هم دي تر ډېره بریده پورې پاکستان او ورسره ایران جوړه ده په دې مسله کې. نو زه په دې کې یو څه تشویش لرم، هغه دا چې دوی به هغه کوم خیرازي نیت چې تا هندوستان لري شاید د ده دپاره هم دا دوه هیوادونه هدف ده چې مرسته وکړي، ممکن ده چې خنډونو ته به وګوري چې څنګه سیاسي ګټه ترنه پورته کړي.
بل د افغانستان لپاره د ایران د ځانګړي استازي حسن کاظمي قومي دغه څرګندونې ښایي ډېر د پام وړ وي چې ویلې دي په سیمه کې سول او ثبات د افغانستان په سول او ثبات پورې تړلې او یوازې د افغانستان د ګاونډیانو په محوریت سیمه ایز ابتکارات کولی شي د دې ډول سول او ثبات لټینګ سره مرسته وکړي. مخکې له دې چې نړیوال ځواکونه له افغانستان ووزي ډیرو امریکایي چارواکو هم د افغانستان په سول او ثبات کې د ګاونډیانو پر رول ټینګار کاوه چې دوی باید په دې برخه کې مهم رول ولوبوي. که اوس چې نړیوال ځواکونه او امریکا له افغانستان وتلې ده په تیرو دوه نیمو کلونو کې شاوخوا چې طالبان واک ته رسېدلې دي په یو ډول باندې ګاونډیو هیوادونو هم د طالبانو له حکومت سره تعامل کړی خو په رسمیت د حکومت تر اوسه نه دی پیژندلی. د دوی هغه د ګاونډیانو رول چې افغانستان په محوریت کې وي څه ډول کېدای شي چې دغسې یو د ګاونډیانو هیوادونو یو همغږي رامنځته شي په دې برخه کې؟
د همغږۍ رامنځته کولو دپاره شرایط باید په پام کې ونیول شي. هغه دا چې هر ګاونډ د خپل مساوي حق په اساس باید په غونډه کې موجود وي، د هر هیواد د ملي ګټو په پام کې نیولو سره باید تصمیم ونیول شي. دا چې ما مخکې ټینګار وکړ په همدې ځکه چې تل تر تله په دې نیمه پیړۍ کې چې دا په اصطلاح تپل شوې جګړه په افغانستان باندې تپلې ده، دا لامل دا ده چې تل د بهر نه په دوی تصمیم نیول کېږي. افغانان په دې کې تل بهر ساتل کېږي او دا په خپل ذات کې د ستونزې راځيږي، د ستونزې حل نه د نورې ستونزې را ولاړوي ځکه چې هغوی خپل ګټې ته ډېر پام کوي او د افغانانو نه په اصطلاح یو ډول سو استفاده کېږي او د سو استفاده کولو دپاره افغانانو ترخي تجربې ګاللي. د دنه وروسته که چېرته ګاونډیان دا نیت لري چې دا واقعا د افغانستان امن ځان ته امن بولي او د افغانستان ګټه خپل ګټه بولي سره، نو بهتره دا ده چې په هره مسأله کې چې دا مطرح نه ده چې حاکم نظام څوک دی نن، دغه څوک چې نن دی دغه د افغانستان حاکمان دي، د دې سره باید په ناسته کې خامخا یو څوک اصولا باید موجود وي چې دا تصمیم نیول کېږي د افغانستان د راتلونکي په هکله. او بل دا چې ما تل دا شعارونه اورېدلي دي په دا تیر څو لسیزو کې هم هڅه چې دوی په خوله وایي په عمل کې داسې نه دي. تاسې عملا وینئ چې په دغه دواړه هیوادونه په داسې اساس موقع کې نه مسلمانۍ په پام کې لري، نه انسانیت، نه بشر حقوق. فشارونه په مهاجرینو زیات کړي دي. دا په خپل ذات کې چې په یو هیواد باندې داسې یو میلیون کسان بېرته ورلېږي او هغه هیواد چې خپل د اقتصاد لحاظ په ټوټې ټوټې دی او په خپل پښو نشي ودرېدلی، دا د کمې دوستۍ نښه ده، دا د کم صداقت نښه ده.
آیا فکر کوئ دا له ثبات او د امنیت له ټینګښت سره مرسته کولی شي دغه چې په ایران او پاکستان د افغان کډوالو لړۍ د ایستلو لړۍ په دې ډول باندې تیزه کړې ده؟
زم دا ویم چې دا پخپله ستونزې زیږي، دا څنګه کېدی شي چې امنیت راولي، او دا پخپله نور جنجالونه هلته راولاړي د هغوی دپاره. هغوی درګرده لګیا دي چې کوشش کوي چې اقتصادي لحاظ افغانستان خپل بسیا کړي او بنسټیز پروژې شروع کړي، دا د په ځای چې مرسته هغوی سره وکړي، هغوی باندې فشار راولي. دوی به ټول ورخطا دي چې افغانستان کې لاړه خود کفایي قوته د اوبو کنټرول او مدیریت یې وکړو، سبا ته به زمونږ لاس تل مدام د دوی د تیږې لاندې وي، او دوی چې څنګه وایي بیا به مونږ هماسې کوو، ځکه د هر لیټر اوبه به دوی سره حساب کېږي. نو دوی خامخا خدا فشارونه مختلف لارونه دا و تاسو ګوره ټول بندرونه دوی تړلې دي د پاکستان هواد ته کم دوسته او د کم مسلمانۍ تمدنه کولای شم.
مننه کور ودان د سیاسي چارو شنن کې سي ذکر شاسادات چې د افغانستان په اړه د هند، ایران او پاکستان د بهرنیو چارو د وزیرانو د ورستیو څرګندونو په باب خپل نظر سره شریکاو. په دې خبرو کې په دې ټینګار شوی دی چې د افغانستان په سولې او ثبات کې گاونډي هیوادونه مهم رول لوبولی شي، او په دې برخه کې باید یو همغږي رامنځته شي. بیا هم له موضوع ډېر لرنې زو د تورخم د دواړو غاړو د سوداګرو موټرو چلوونکو د ستونزو د هواري په مخه د پاکستان او افغانستان په افغانستان کې د طالبانو د حکومت سرحدي چارواکو ترمنځ خبرې اترې چې تیره ورځ تر سره شوې به نتیجې ام پای ته ورسېدې. نور جزئیات به په دې رپورت کې واورو.
د باروړونکو موټرو په مخه د تورخم دروازې د تړل کېدو څخه د درې ورځو لا تیرېدو وروسته د پاکستاني سرحدي چارواکو او د طالبانو ترمنځ د دغې ستونزې د حل په مخه خبرې به پایلې پای ته ورسېدې. د طالبانو د حکومت د ننګرهار د والی ویان مولا عادل د سې شنبې په ورځ ازادي رادیو ته وویل دا غونډه د پاکستان په بلنه د دواړو لوریو د سرحدي چارواکو ترمنځ جوړه شوې و.
او پرون په تورخم کې د دواړو لور طرف یو مجلس یو غونډه برابر شوې و. پاکستانی لوري له طرفه دعوت ورکول شو د اسلامي امارت چې کوم مسولین دی په تورخم کې، د تورخم کې مثال همدارز یو څو تر نور مسولین نو مجلس تر سره کړی دی. خو په دغه مجلس کې د پاکستانی لوري له طرفه د پاسپورت او ویزه خبره کیدله چې کوم مریضان په تورخم باندې راځي دوی باید هم پاسپورت ولري، همدارنګه بارډون کې موټر ډرایوران عام خلک. غونډه دا سی به نتیجې پای ته رسیدلې ده، نو فلحال دروازه بند ده.
خو نو موري په دې اړه چې پاکستانی لوري ته د طالبانو حکومت د چارواکو جواب څو جزئیات ورنکړل. هم حاله د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د غړي خونی و مسؤل خانجان علي کوزي ازادي رادیو ته ویل د تورخم دروازې تړل کې دوه دواړو غاړو سوداګرو ته لوی زیانونه اړولې دي.
دا خو ډېر جدي نقص ده. هم دوی ته ممکن درې سو کانټینر هغه طرف ته موټر خالي د فروټو ولاړې دي، خالي د مالټې او د کینو. دا د پاکستان نقص هم ده، همدارنګه زمونږ نقص هم ده. د مختلف ډېر موټر ولاړې دي کانټینرونه، یعنی د ورځې حد اقل یو لک ډالر دواړو طرف ته تاوان رسیږي.
هغه زیاته کړه اوس مهال د تورخم په ګډون د ډنډې پټان او سپین بولدک لارې هم بندې دي، او یوازې د غلام خان لار خلاصه ده، ځکه پر یاد لار ډیر تګ راتګ نه کیږي. بلخوا پاکستانی رسنیو لیکلي دغه غونډه چې د تورخم په صفري نقطه کې جوړه شوې و بې پایلې پای ته ورسېده. د جیو نیوز د راپور لمخې په دغه خبرو اترو کې د پاکستان لخوا ډګرمن رینا عدنان شفیق د پاکستان د پولیساتو ځواکونو په استازیتوب جګړن مراد او جګړن بهلول، او په تورخم کې د پاکستان تحصیلدار یا د مالیاتو افسر داوود اپریدی برخه اخیستې وه، او د طالبانو د حکومت په استازیتوب د دوی څلور تنو سرحدي چارواکو قاری عبدالجبار حکمت، قاری رفیع الله، قاری محمد او مولوی تکل برخه اخیستی وه. جیو نیوز لیکلی د طالبانو د حکومت چارواکو په دغه خبرو اترو کې ویلي چې د تورخم پر پوله لکوم خبرداري پرته د سوداګریزو فعالیتونو ځنډول د ټولنیزو او نړیوالو معیارونو خلاف کار دی چې سوداګرو، ناروغانو او نورو هیوادوالو ته د ستونزو او ناخوالو لامل شوی دی. د پاکستان حکومت د شنبې په ورځ د تورخم دروازه د باروړونکو موټرو د چلوونکو د پاسپورت او ویزې د نه درلودلو له امله وتړله چې د سوداګرو او چلوونکو اندیښنې راپارولې دي. په روان المریز کال کې دا لومړی ځل نه دی چې د تورخم لاره د باروړونکو موټرو د تګ راتګ پر مخ تړل کیږي. تر دې وړاندې هم دغه لاره د تیرې لړم میاشتې په پای کې د ورته ستونزې له امله د یوې ورځې لپاره د باروړونکو موټرو پر مخ تړل شوې وه، خو تر خبرو اترو وروسته بیرته پرانستل شوه.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
ایران بیگا د عراق او سوریه په شمال کې یو لړ اهداف په توغندې وشتل. اسرائیل سمدستی په دې اړه څه نه دی ویلي او په واشنگټن کې د اسرائیل سفارت هم د ایران د دا په اړه پوښتنې ځواب نه کړي، خو متحدو ایالاتونو دا حمله په کلکه غندلې او امریکایي چارواکي ویلي چې د توغندیو د امریکا انتحصات ته زیان نه دی اړولی. جزئیات د احمد اکل پر رپورټ کې اوري.
ایران وایي چې د عراق په شمالي ښار اربیل کې د امریکا قونسلګری ته نږدې د اسرائیلو د جاسوسۍ پر یو مرکز برید کړی او د سوریه په شمال کې د اسلامي دولت ډلې یادایش مرکز په نښه کړی دی. د ایران سپاه پاسداران ځواک په یو بیان کې ویلي دي چې د عراق په کردستان سیمه کې د اسرائیلو د استخباراتي ادارې یا موساد مرکزي قرارګاه ویشتلې ده. د ځواک په یو جلا بیان کې ادعا کړې چې په سوریه کې د ترورستانو پر ضد د عملیاتو په ترڅ کې د داعش ډلې اهداف د څو بالستیک توغندیو په وسیله ویشتلي او له منځه یې وړي دي. د عراق د کردستان سیمې د امنیت شورا د راپور له مخې په اربیل کې چې د نیمه کورواکي کردستان مرکز بلل کیږي د امریکا قونسلګری ته نږدې د ایران په توغندوی برید کې څلور ملکی وګړي وژل شوي او شپږ تنه نور ټپیان دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند ویلي دي چې متحد ایالاتونه په اربیل کې د ایران توغندوی حمله په کلکو ټکو غندي. ماتیو میلر زیاتوي چې دا حمله په عراق کې ثبات زیانمنوي. د امریکا یو دفاعي چارواکي د خپل نوم نه ښودلو په شرط ویلي دي چې پاوز د ایران د توغندوی حمله پته لګولې ده. د دې چارواکي په وینا ایرانی توغندي د عراق او سوریه په شمال کې راپریوتی خو د امریکا پر تاسیساتو نه دی لګیدلی او نه دی زیانمن کړي. دا امریکایي چارواکي زیاتوي چې ایرانی توغندي دقیق نه او هدف ته نه دی رسیدلی. دا برید په داسې حال کې کیږي چې په منځني ختیځ کې کړکېچ په پراخېدو دی او دا ویرشته چې په غزه کې روان بحران ښایي سیمې ته وغځیږي. د تیرې اکتوبر میاشتې په اوومه نیټه د اسرائیلو او حماس ډلې ترمنځ د جګړې له پیلېدو وروسته د عراق ایران پلوه وسلوالو ډلو په عراق او سوریه کې د امریکا پر پوځي اډو تقریبا هر ورځ حمله کړې دي. د ډلو ویلي دي چې دا حمله له اسرائیلو څخه د امریکا د ملاتړ په ځواب کې کوي او دوی غواړي چې امریکا له سیمې څخه ووزي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د میدان ورته ولایت د مرکز میدان خار اوسیدونکو لپاره ولې غوړی چې لارې او کوڅې دی ورته امپخې کړی او خاري ناز او خار ته دی یو نظم ورکړی. دوی وایي د خار پاکوالی ته څوک پاملرنه نه کوي او نه هم پکې نظم تر سترګو کېږي.
دا د میدان وردګو ولایت مرکز میدان شار دی چې ځای شاروالی په دې ورستی کې د شار د ښکلا په مخه مړې ته ورته یو څلې پکښ کې جوړ کړي او ځینې کټاری هم پکښ کې لګولې دي. خو ځای اوسیدونکو وایي شاروالی ته پکار دی چې په لومړیو کې د شار کو تیورته پکې کړي خو شار له چټلې او پاتسي
د شاروالی له ټولو پر نه ډیره مننه چې خو زمنګ واستون زده چې زمنګ کوڅه نه دی راغوسوی خټي او بو بارانونه ټول خامدي.
خو دولت غوښتنه ډیره دي ځکه امن راغلی ده او ولس ډیره غوښتنه لري چې خپل ولایتونه کارونه جوړ شي او پرمختګ ورکړي.
د دې ترڅنګ د میدان شار یو شمیر نور ځای اوسیدونکو هم شکایت لري چې په شار کې منظموالی نشته. دی وای د موټرو لپاره منظم پارکینګ، د دکانونو او یا هم هټۍ منظموالی او د جتر څنګ د چاپیریال د پاکوالي لپاره هیڅ ګامونه نه دی اخیستل سوي. دی د شاروالي له مسولینو غوښتنه کوي چې دې برخې ته هم خپل توجه زیاته.
د شاروالي څخه زموږ غوښتنه ده چې د ترکاري ځای باید معلومي، خوراک پروشي باید معلومي، پسې دواخانه ځای معلومي، دلته نه دواخانه معلومه ده، نه ترکاري پروشي معلومه ده، نه قصابي معلومه ده، ګاډ وډ یو مارکیټ کې یو دکان منظم نه ده، ټول دې ته باید منظم ځای ورکړل شي، د قصابې ځای باید معلومي، ترکاري پروشي معلومي، دواخانه معلومي.
بل خو د میدان شار شاروالي مسولین وایي چې د شار د امن نظم په مخه یو نوې پلان پلي کړی دی. د شاروالي ځای مسولین وایي د تیر کال ډیر څه کړی دي چې نور کلونه دا څه نه وتر سره سوي. د میدان شار شاروالي تخنیکی مدیر میراغا شهیر وایي
چې ستاسو جوته ده د کارولې یو د عمده کړنو څخه د کار تنظیم او د سین بندې موضوع ده. منګه په دې باندې اوس کار کوو چې په ښار کې څنګه سین بندي رامنځته کړو او د هر صنف کسان خپلو ساحو ته انتقال کړو. نو په دغه اساس کې د دې ستاسو مخکې دلی په ښار کې څنګه ګڼه او څه بې نظمي رامنځته شوې وه او د کراچۍ او د سپروشان زیات سی وو چې په دې سره د خار غیر منظم سره په درونه باندې نو په دا اساس موږ یو کمپاین مختوا چاو چې په دې کې زیربتو ګان هم را سره هم کار وو او دغه کراچۍ لپاره موږ ځنګړی ځای تعینو.
لدی ټولو سره سره د میدان شار یو شمیر کراچۍ چلوونکي هم د شاروالۍ له مسولینو غوښتنه کوي چې دوی ته یو منظم ځای جوړ کړي.
د تخار ولایت د ینګی قلې ولسوالۍ اوسیدونکو بیا د هوسیو د روزنې او ساتنې یو فارم جوړ کړی. هغه ویلي دا کار د دې لپاره کړی چې د هوسیو د نسل د ورکېدو مخه ونیول شي. نورال په دې رپورټ کې
د تخار په ینګی قلې ولسوالۍ کې یو اوسیدونکو د یو میلیون افغانیو په ارزښت د هوسیو د روزنې او پالنې فارم جوړ کړی او اوس مهال په دې فارم کې شپږ هوسۍ روزل کیږي. د دې فارم څښتن زبیولہ آزادۍ روډیو ته وویل دغه فارم د هوسیو د نسل د ورکېدو د مخنیوي په هدف جوړ کړی دی.
یره مو از کشور ازبکستان وارد کړم یک جوړې شه مدد د
سموګ د هوسۍ له ازبکستان څخه راوړې دي. دا د افغانستان د هوسیو نسل دی او په خا کلونه د موسین څنډې په ځنګلونو پوخل شوی وي او په دې ځنګلونو کې هر ډول وحشي ژوي موجود وو. خو د جګړو له امله ځنګلونه وهل شول او وحشي ژوي تاجکستان او ازبکستان لوري ته مهاجر شول. موږ دغه فارم په دې هدف جوړ کړی ترڅو د هوسیو د نسل د ورکېدو مخنیوي وشي او نسل زیات شي.
د تخار د ینګی قلې ولسوالۍ یو شمیر اوسیدونکو وایي په خوا کلونه د درقه، دشتي قلعه، ینګی قلعه، چاب، رستاق او خواجه بهاءالدین ولسوالیو اړوند د امو سین څنډې په طبي ځنګلونو پوښل شوی وي او په دې ځنګلونو کې هر ډول وحشي ژوي موجود وو. د ینګی قلعه ولسوالۍ یو اوسیدونکو محمد صدیق آزادۍ راډیو ته وویل
دا گاوز ستاسو ویني دا گاوز په خوا په دې وطن کې زخت زیات وي او ځنګلونه مو اوس ځنګلونه قطع شوي دي. زوروندان ځنګلونه قطع کړل او دا شی ورک شول. په خوا دلته دا شی ډیر وو. د قبله دي دی او قبله دي چرګانو هر نوع حیوانات دلته ډیر وو اوس کم شوي دي.
د نوموړي ولسوالۍ یو بل اوسیدونکی محمد ظاهر احمد زید طالبانو له سربرست حکومت څخه غوښتنه کوي چې د ځنګلونو غصب شوې ځمکې له زورواکانو راوګرځوي او د نیالګیو په کېنولو سره ځنګلونه دې بیرته ورغوي.
دلته هر نوع حیوانات وو، چرګ وو، خرګوش وو، گاوځي وو، زمریان وو، هر نمود حیوانات دلته وو. دلته ځنګلونه وو، دلته ډېر غټ ځنګلونه وو. د انقلاب کې ذاتي خلکو قطع کړل، نه کې کړل. دې جنه لا خو تاجکستان خو ته ځنګل له وبو خو ته پوري او ته خو تاجکستان سره نږدې غبیخ کې دی غو په ساحه کې ځنګل ستاده اخو پوري وتل.
د تخار د کرنې او د چاپیریال ساتنې د ریاستونو چارواکي هم د هوسیو د فارم جوړېدو له کبله خوښي څرګندوي او زیاتوي. د خصوصي سکتور له پانګونې د ملاتړ ترڅنګ د اسانتیاو رامنځته کولو په برخه کې هم له پانګوالو سره همکاري کوي. د ځای وستونکو په وینا په خوا کلونه د تخار د کوکچی سین پورې غاړې ولسوالیو کې د امو سین څنډې په طبي ځنګلونو پوښل شوې وي او په دې ځنګلونو کې هر ډول وحشي ژوي لکه هوسۍ، پړانګان، زمریان، وحشي چرګان او داسې نور وحشي حیوانات او مرغان موجود وو. خو د کورنۍ جګړې پر مهال طبي ځنګلونه د زورواکانو لخوا ووهل شول او په کرنیزو ځمکو بدل شول، نو له امله یې وحشي ژوي تاجکستان لورې ته مهاجر او یا هم د خلکو لخوا ښکار شول.
ستاسو له پیغامونو
زه د هلمند ولایت ستاسو ته دا پیغام درکړم. یاره که د چا به ویشي سر خلاصېږي خو هغه اوس له لاس په کار سکین د افغانستان حالات ورځ تر بله په خدای بدې خواته راوړم. یو داسې خلک نه حساب دی چې هغه په دولت کې کار لري او یا د مخه یو داسې سرمایه درلودلی. نور خو به خدای د افغانستان ټوله ولس پکر ته ولاړ دی او به دغه حکومت خو یې په خدای کسره ورسوي. ورور نور ستاسو خوښه ده خو پر تاسو دا غږ کوم ستر هر چا په دې ما پیغام رسوي سی وی رس.
محترم د یو کال سلور میاشتې شولې چې ما آنلاین فارم ډکړی ته پاسپورت رینیو کول د پاره تر اوسه پورې هیڅ معلومات یې ستلا نه راکړي. اته میاشتې ویلي وي اته میاشت نه یو کال شو یو کال نه دی خو ته هیڅ جواب نه دی راکړی شوی. زما د ورور ما یو ځای فارم ډکړی ورکړی مې او تر اوسه پورې هیڅ څه نشته دی. جوړ پس لاړ شي پاسپورټونه باندې چک کوي. پاسپورټ چې شته په کار دی نو د 2500 رقمه خبرې دلیل ته دلایل جوړي. پلمی جوړی کمیشن کارانو پیسې خړلې دي او مم کم اسناد نه درويستل کم دقیق معلومات نه درکړ صبر وکړ نوبت کې پروت دی صبر د نوبت باندې خلکو ته ورکړ کیږي تر اوسه هیڅ دره کې ونه شو
ستاسي پیغام ستاسي نظر
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمه ته ورسېدو وړاندې د ازادي راډیو پنځه دقیقې بحث اوریدل شي چې د طالبان د حکومت د وسلوالو مخالفو ډلو د وروستیو حملو پر اداو انڅرخي خو په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمې بجې شو یو ځل بیا په موقعي د خبرونو لنډیسته د پاکستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر جلال عباس جیلانی وایي د افغانستان ګاونډي هیوادونه د سیمې په امنیت او ثبات کې مهم رول لوبوي. هغه دا خبره پرون په اسلام آباد کې د افغانستان لپاره د ایران له ځانګړي استازي حسن قاسمي قومي سره په کتنه کې کړې ده. په هغه اعلامیه کې چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت لخوا خبره شوې، د پاکستان حکومت ټینګار کړی چې د سیمه ییز امنیت او ثبات لپاره د سیمې د هیوادونو ترمنځ باید د افغانستان په اړه یوه همغږي رامنځته شي. او ښاغلی جیلانی هم د سیمه ییز ثبات لپاره د همغږۍ پر پیاوړتیا ټینګار کړی دی. د تورخم په ګډون له پاکستان سره د افغانستان نږدې ټولې ترانزیتي لارې تړلې دي. د افغانستان او پاکستان د ګډو سوداګریزو خونو مشر خان جان الکوزي پرون ازادي راډیو ته وویل چې دواړو خواوو ته سلګونو لارې بندې پاتې دي او افغان سوداګر زرګونو ډالر تاوان ګالي. پاکستاني چارواکو د شنبې په ورځ له افغان لارې چلوونکو څخه د ویزو تر غوښتنې وروسته د تورخم لاره د باروړونکو موټرو پر مخ بند کړه. په ننګرهار کې طالبانو چارواکو ویلي چې تیر ورځ په دې اړه خبرې تر سره شوې خو بې نتیجې پای ته ورسېدې، ځکه چې پاکستانی لوري پر یو لړ شرطونو ټینګار کاوه. د کابل کندهار پر لوی لار په یو ترافیک پیښه کې درې تنه مړه شوي او دوه تنه نور ټپیان شوي. بختر خبري اژانس چې طالبان یې اداره کوي نن خبر ورکړ دا پیښه بیګا د میدان وردګ ولایت په سید آباد ولسوالۍ کې شوې ده. ایران بیگانه وخت د عراق او سوریه په شمال کې یو لړ اهداف په توغندې وشتل. تهران وایي د عراق په شمالي ښار اربل کې د امریکا قونسلګری ته نږدې د اسرائیل د جاسوسي مرکز وشتل او د سوریه په شمال کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش مرکز په نخه کړی دی. په اربل کې چې د نیمه کورواکې کوردستان سیمې پلازمینه ګڼل کېږي، د کوردستان سیمې د امنیت شورا د راپور له مخې د امریکا قونسلګری ته نږدې د ایران په توغندې برید کې څلور ملکي وګړي وژل شوي او شپږ تنه نور ټپیان دي. تمه ده چې د اوکراین ولسمشر بنن د سویس په داووس ښار کې په نړیوال اقتصادي غونډه کې د خپل هیواد لپاره د لویدیز د دوامدار ملاتړ غوښتنه وکړي. ولادمیر زیلنسکی به په داووس کې د یو شمېر هیوادونو له رهبرانو د اروپایي ټولنې له استازو او همداراز د لویو شرکتونو له مشرانو سره په کتنو کې د اوکراین د دفاعي او اقتصادي ثبات پیاوړتیا پر اړوندو مسایلو خبرې وکړي.
پنځه دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو
مخکنی کابینه کې صرف پنځو
فیصد
د ازادۍ راډیو اونیز بحث.
السلام علیکم. د ازادۍ راډیو دی اونۍ بحث ته مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. د طالبانو د حکومت وسلوال مخالف ډلې ادا کوي چې په وروستیو کې د طالبانو پر ضد بریدونه ډیر کړي دي. په وروستیو وونه کې لږ تر لږه د شپږو چاودنو اداوې شوي دي. تر ټولو وروستی برید پرون د نیمروز ولایت په مرکز کې د ولایت د مقام په ودانۍ کې وشو چې د طالبانو په وینا درې تنه پکې برسېرن ټپیان شول. د نیمروز د برید مسؤلیت تر دې دمه کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی، خو دې ته په پام چې دا برید انتحاري و ګمان کېږي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څانګې بیا کړی وي، ځکه چې نورو ډلو تر اوسه د کومې انتحاري حملې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. خو تر ټولو د ډیرو بریدونو ادعاوې د افغانستان د ازادۍ جبهه کوي. د جبهې د سیشن بې پورس په خپله ایکس پاڼه کې ادعا وکړه چې په یوه شپه او ورځ کې په پنجشیر، پروان او بغلان ولایتونو کې د طالبانو پر پوستو درې بریدونه کړي دي. د جبهې د تیرې پنجشنبې په ورځ هم ادعا کړې وه چې د کابل ښار په 500 فامیلي سیمه کې د طالبانو د استخباراتو ډلې یو کاروان په نښه کړی دی. د افغانستان د ازادۍ جبهې لخوا د ورکړل شوو شمېرو له مخې په دغو څلورو بریدونو کې د طالبانو حکومت د ځواکونو اته کسان وژل شوي او نهه نور ټپیان شوي دي. خو د ازادۍ جبهې ادعاوې په مستقل ډول تایید شوي نه دي. د ملګرو ملتونو په هغه راپور کې چې د دسمبر په نیمه کې خپور کړ ویل شوي چې د 2022 کال پرتله په 2023 کال کې د طالبانو د مخالفو وسلوالو ډلو بریدونه خورا کم شوي دي. د ملګرو ملتونو په درې میاشتني راپور کې د څلورو نورو وسلوالو ډلو چې د موجودیت اعلان کړی نمونه راغلی او ویل شوي چې دوی د هیڅ برید مسؤلیت تر اوسه نه دی منلی. په دې راپور کې ویل شوی چې د تیر کال پرتله وسلوال نه خته په سلو کې یو څلويخ او 14 دواوی سلنه کم شوی دی. د ملګرو ملتونو په دې راپور کې طالبانو مخالفان چې له هوار د باندې دي تیتو پرک خودل شوی خدای یادونه هم شوی چې هغه تر پخوا له سیاسي نظر فعال شوی دی. د طالبانو مخالف جبهه د روان میلادي کال په دې لومړی میاشت کې ډیرو بریدونو ادعاوی کړي. آیا د دې معنی دا ده چې دا جبهه سکل فعال شوی دی؟ پر روان بحث کې خپل درنو ملمنو سره دا موضوع اشار بود. سیاسي او امنیتي چارو پو احمد خان اندړو، د امنیتي او پوځي چارو پو یوسف امین زازای زموږ ملمنه دي. دوړو ملمنو ته اخراغ لاست وایو. اندر صاحب، لومړی به تاسو ته درشو، د طالبانو مخالف وسلوالو ډلو د بریدونو دغه ورستۍ داوی تاسو څه ډول ارزوئ؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ښاغلی نوریاس نوری، تاسو استاذ پروگرام قدرمن ملما د هواد وتلې نظامی شخصیت یوسف امین زیازی ته هم داسې د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته خپل نیک هیلې او سلامونه وړاندې کوم. په دې کې هیڅ شک نشته چې طالبان کله چې واک ته ورسېدل په ټول هواد کې سرتاسري امنیت ټینګ کړی ده او دوی ته د امریکایانو ډېرې وسلې پاتې دي. په افغانستان د نن کې هم څه پروژې پیل کړي دي، خو موږ وینو چې د بهرنیو هیوادونو سره په ځانګړې توګه د ګاونډیو سره سیاسي تعاملات منځ نه دي راغلي. د ځینې استخباراتي کړي چې هغه د سیمې او د نړیوالو پورې اړه لري کوشش کوي چې په افغانستان کې د ځینو توریستي او همداسې د ازادۍ جبې په هغه چرکی عملو کې ځان وښیي او په اوسنی حکومت باندې فشارونه هم راوړي. دوی په تیرو دوه نیمو کلو کې یعنی طالبان د توریستي ډلو په ځانګړي ډول د داعش په ځپلو کې ډېر بریالي راوتلي دي، خو داعش او هغه بینالمللي پدیده ده چې د نړۍ زبر ځواکونه په ډېرو هیوادونو کې استعمالوي. تاسو ګورئ چې په پاکستان، ایران، همداسې په افریقایي هیوادو کې، په هند کې، په ډېرو ځایو کې، په مرکزي آسیا هیوادو کې هم خپل شتون ښیي. هغه د خاصو موارد لپاره استعمالیږي چې په افغانستان کې نه قومي او نه مذهبي بیس لري. د ازادۍ جبهه هم مخامخ جبهي جګړه د طالبانو سره په مخ نه سیبولای. دا چې اوس چریکي عملی کوي معلومه نه ده چې د روسانو په اشاره به یا د امریکایانو، خو د پاکستان د استخباراتو قوي لاس د دواړو هم د داعش هم د جبهي ازادۍ سره شته تر څو په افغانستان کې یو ځل بیا جګړه راولي او دوی خپل شتون وکړي. خو کچیر لکه پخوا هم چې ویلي دي، د طالبانو اسلامي امارت د نړیوال سره خپل اړیکې سمې نه کړي، د افغانستان د خلکو مشروع غوښتنې ونه مني. په افغانستان کې یو داسې قانون حکومت چې اساسي قانون لري او ټول مرورونه سره ټول شي، زه باور لرم چې دغه چې پېښې به لا هم ډېرې شي.
مننه. په دې بیا هم روسته وغږیږو. زازی صاحب، تاسو هم خبرونه ته ښه راغلاست. تاسو څه فکر کوئ د بریدونو دغه اداوی چې د کراول تایید هم په خپل وخت توګه ګران کار دی، په پوزي دګر کې د غوډلو د لا فعالې دوه کاروندوی کوي او که هغه یوازې د دوی لخوا تبلیغات بولي؟
مننه صاحب، تاسو ته او درنه ورور اندر صاحب ته خپل کې او ما ته وړاندې کوم. ګوره، مونږ د ابتدا نه اته کله چې طالبان واک نه ونیولې د جمهوریت په وخت کې مو همدغه ویلي چې د ناامنۍ او علایم قراین بې ثباتۍ دپاره د فضا آماده ده په افغانستان کې. او مونږ همغلته هم ویلي وو چې اته که چیرې طالبان هم واک ته ورسیږي نو هغه علایم قراین په نړیواله سطح او د سیمې هیوادو په سطح د کور دننه په سطح د نامنۍ دپاره د جګړو دپاره شتون لري. اوس هم زه تاکید په دې کوم چې دغه درې واړه اړخونه کم وي که زیات وي دلته خلک وژل کېږي، انتحار کېږي، انفجار کېږي، ولس وژل کېږي، نامنۍ شته.
زازی صاحب، دغه خبر ته چې مخکې له هغه هم چې دغه اندېښنې وې چې که طالبان واک ته ورسېږي له پوځي لارې، نو ښایي بیا هم افغانستان کې ممکن د ناامنیو ټغر ټول نه شي. یعنی فکر کوي موږ له مختلفو لورو، له پاکستان، ایران، هغه هیوادونه چې د امریکا او په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو له حضور سره مخالف وو، ټولو په خوله ویل چې موږ ته یو با امن او با ثبات افغانستان په ګټه دی.
دا خو دی دغه دی دوی هغه وینا ده چې ظاهر اند کار کوي مګر اصلي خبره دا ده چې دلته په نوم د ټوریزم تر هزارې یا دغه بنیاد گزاران چې دوی ورته وایي کنه دغه مسله نه د نړیوالو په سطح باندې بحث شوی ده نه د سیمې په سطح او نه د مونږ کورنۍ په اړخ باندې دا بحث پاتې ده که د طالبانو د امریکا سره کوم تړون چې وکړلو دا بحث پاتې ده صرف امریکایانو غوښتي دي غوښتنه کړې ده لیکن دا معلومه نه ده چې دوی هدف مثلا دوی وایي چې القاعده یا مثلا داعش ډله چې دوی د خپل زیان ګوري دا بهرنۍ مسله ده د سیمې مسله ده لیکن د کورنۍ بحث چې دلته ډلې ټپلې تمویل کېږي تجویز کېږي ملاتړ کوونکي لري دا بحث پاتې ده یعنی دغه درې اړخه بحث پاتې ده دغه نړیوال اړخ باندې څوک تمویلوي د سیمې په چوکاټ کې دوی څوک تمویلوي د کور دننه علایم قرائن څه شي دي نو هر څوک په دغه وخت کې د انتظار په حالت کې دي خونسا شوي نه دي له منځه نه دي لاړ فقط وضعیت ته ګوري چې وضعیت کومې خواته دي او بل اخره انتظار دي کوي چې دا که وضعیت په افغانستان کې خراب شي چې دغه کې هم رول بیا هم نړیوال وسینې وادونه لري نو دوی انتظار دي چې موږ نه حمایت وشي موږ ته بیا هم وسیلې راکړل شي او د نظام په وړاندې بجنګیږو هدف معلوم نه ده دلته هدف معلوم نه ده هدف کورنۍ نه ده داخلي هدف نه ده
بله مننه اندر سپ څه فکر کوي د دغه د طالبانو د مخالف وسلوالو ډلو یا جبهو له لوري د بریدونو د غیداوي ک هغه یوازې تبلیغات وي دا ډلې څه غوړي لاسته راوړي آیا غوړي چې پر طالبانو فشارونه زیات کړي کراشو د افغانستان امنیتي وضعیت تاسو مخ یادونه وکړه چې تر اوسه پورې نه دي توانېدل چې مخامخ جبهه پرانیزي د طالبانو په وړاندې تر اوسه کومه سیمه هم نه ده نیولې هدف څه دی
ګوري په افغانستان کې ډېر اوږده جګړه تیره شوې ده او زموږ سرحدونه په وچه کې له دغه سیمو غرزي وادونو سره دي چې غوي تل د افغانستان په کونو چار کې لاسونه کړی دي موږ ته مختلف ډلې ټپل جوړ کړی زموږ لاس حکومتونه راړنګ کړی دي وغوی په افغانستان کې یو پرپاتې سولې ثبات نه غوړي یو قوي افغاني حکومت نه غوړي او لبد مرغه چې طالبانو هم امنیت راوسته ده خو د امنیت د ټولن لپاره باید نور شيګنې مخې راوړي د حکومت تعامل هم داسې تر اوسه حکومت سرپرست خلک تشویش کړي وسم اقتصادي وضعیت د خلکو رستر بلې خرابېږي زموږ یوادوال تکتی نو په دغه وخت کې دغه سه جبهې چې لکه استاد زازی صاحب چویلې بهرنۍ اړخلري افغانان له جګړو ستړي دي او غوی کوشش کوي چې یوازې خپل شتون وکړي او دا ډیره ساده خبره چې په افغانستان کې که هر څومره قوی
کوي یعنی تاسو په نظر دوی د بهرنۍ کړیو په لمسون دغه داوی کوي او کچېری کومه حمله هم کړی وي هغه هم د بهرنۍ کړیو په لمسون دا او په خپل داخلي اړخ نه لري کورنۍ اړخ نه لري
زما خپل خبره کوم دا خلک خپل ځان خي او په افغانستان کې ډیر اسانه ده اوس په ډیر پرمختللو وادو کې هم چې امنیت قوی هم داسې په ایران کې ګوري چې دوی هم کولای شي دا کار خو همدا چې افغانان جګړه نه غواړي او دا واضح او قاطع خبره ده چې دا بهرنۍ کړی دي او موږ ولیدل چې د جبهې ازادي اعلان چې توسو او چیرته غونډې کیږي او څنګه هلې ځلې کوي او دا هم معلومه شوی ده چې د پاکستان استخبارات هم له دوی سره لاس لري د افغانستان کې وبل جګړه غواړي مخامخ جګړه یې کلمې کوي او په خوا کې د ناتو او د امریکا نظامیان سره زموږ دغه نظامیان ل ډیر دا چې سمې وظایف نشي د کول فساد او خیانتونو همداسې په تنظیمونو ویشل شوی وي نه شکه چې په افغانستان کې ستراتیژي امنیت تضمین کوي د طالبان ضد کوم مبارزه وکړي
مننه زازي صاحب طالبان مهم اړخ دی او کله چې دغه سیداوي په هیواد کې دیننه کیږي چې موږ دغه بریدونه کړی دي په دغه ځکه مو دغومره د طالبانو وسلوالو وجل او دمو کړل هغه مو وکړل طالبان اکثره وختونه د دغه ډلو د اداو په اړه څرګندونې نه کوي نه هغه ردوي او نه هم تاییدوي ولی طالبان په وړاندې خبرګون نه کوي
ګوري دا یو اصل د حکومتداري حکومت دولت خپل ځاف نشي کولای چې ښکارا کی همیشه حکومتونه راغلي دی ویلي دي چې موږ د افغانستان د خلکو استازولي کوو. همیشه حکومتونه راغلي دی افغانستان خلکو ته ډاډ ورکړی دی چې موږ به دا وکړو، موږ به ها وکړو، تاسو پرمختګ دپاره به کار وکړو، سوله به راولو، امنیت به راولو. دا خو د دوی شعار ده، دا خو د دوی همدغه دپاره غواړي چې په واک کې باید واوسي، دوی د همدغه دپاره مبارزې کوي.
خبره دا ده چې دا ډول اداوې ډېرې شي او چیرې هم د چاودنو او د ډزو غږونه خلک د هغه سیمې اوري، فکر نه کوئ چې دا به د افغانستان پر روان امنیتي وضعیت ناوړه اغېز وکړي، خلکو سره به تشویشونه زیات نه شي؟
کاملا، ولې تشویشونه نه زیاتېږي؟ ګوره، ما خو درته ویلي چې د جګړې دپاره د کورنۍ اړخ دپاره ما مخکې عرض وکړلو چې عوامل علایم همدا اوس هم موجود، او بهرني مسایل هم بحثونه نه دي شوي، سیمه ییز اړخ باندې هم بحثونه. یعنی هر حکومت چې راغلی دا بحث نه ده کړی، هر حکومت چې راغلی دی فقط د خپل اقتدار، د خپلې ډلې د دغه دپاره
یو کار کړی دی. تاسو د اجماع خبره کوئ، د کورنۍ، د سیمهییزې او نړیوالې په ټول جمهوري نظام کې هم که د سولې موضوع و که نور موضوعاتو له ګاونډیو هیوادونو او د تروریزم هغه تشریح تعریف و، په دې برخه کې په اجماع باندې ډېر تاکید کېده، په کورنۍ، نړیوال، سیمهییزې او نړیوالې اجماع باندې دا رامنځته نه شوله په هیڅ برخه کې. آیا اوس هم فکر کوئ چې بیا هم دا یو خنډ دی؟
ګوري، کاملا همدا خنډ دی. کله چې یو نظام، یو حکومت خپله کورنۍ دنده مکلفیت په درست شکل ادا نه کړي، د خپل ولس غوښتنو ته مثبت ځواب ور نه کړي، که جمهوریت وه هم فساد، شور، چپاول، غصب، د ولس خبره چېرته منله؟ همدغه کس په قدرت کې وو که هغه حزبونه جوړ کړي وو، هماغه قدرتونه وو چې په شکل د اشکال په 45 کلنې جګړه کې دوی حضور لرو، نقش لرلو. پس دغه جګړه، ما خو بیا هم تاکید په دې کوم چې اصلا دا بهرنی اجنډا ده، دا کورنۍ اجنډا نه ده په لویه کې. او په کور دننه هم سیاسونه، هم څوک د مشرتابه یا د حکومتوالې یا د واکدارانو ادا کوي، دوی نه دي توانېدلې دي چې افغانان راټول کی، د افغانانو سره یو یو مشره دریز ولري، یو یم هانګي وکي، او د افغانستان د خلکو ولوس غوښتنې، مشروع حقوق دا په پام کې ونیسي، او د یو برنامه په شکل ولوس را مختلف شي. ګونګ حالت هیڅ کله نشي کېدلای چې پای ولري. مثلا زه مثال تاسو درکوم،
یعنی فکر کوي زازه صاحب فکر کوي چې دغه فشارونه چې نړیوالو پر طالبانو باندې راوستي دي، چې د بشري حقوقو په تیریبیا د خزو د حقوقو په برخه کې هغه حقوقونه چې منل شوی دي باید هغه ته غاړه کیږي، که دغه فشارونه نتیجه نه ورکړي، فکر کوي چې د دغه وسلوالو نخټو تر شا نړیوال لاس لري، فکر کوي چې دا به یو بل وسیله وي د دوی لوري که سیمهیز اړخي وي خواته کو د سیمهیز هوادونو یا سیمهیز
کړي؟ ګوره، یو خو تبلیغ ده، یو خو تبلیغات دښمن موجود ده، تبلیغات شته، د جګړې یو عرف د ډېر مهم عرف ده، تبلیغ او ترویج ده. نو دغه تبلیغات شته، د ترویج شته، دغه نه څنګه استفاده کېدلی شي؟ مثلا په داخل د کور کې چې څوک ناراض وي، دغه نه بهترین استفاده کېدلی شي. مثلا د چا حقوق نه ورکول کېږي، دغه نه بهترین دغه خصل کېږي. مثلا د بیکاری کچا، خلک بیکار دي، نو دوی د خپل بچیانو خوراک د پاره څه نه لري. فکر ده موږ ګورو دا یو حقیقت ده، دغه نه ډېره ښه استفاده کولی شي. یعنی دغه اندکترینه اشتباه د حکومتداري بلاخره دښمن دغه نه ډېر یو لوی هدف لاسته راوړی شي.
مننه اندر صاحب، که څه هم زادی صاحب ورته اشاره وکړه چې داخلي ځینې مسائل کېدای شي چې هغه پلمه وګرځي او هغه هم دغه لارې ته لاره پرانیزي، د امریکا متحده ایالاتونو، بریتانیا او ځینو نورو لورو په زغرده ویلي دي چې نور په افغانستان کې د وسلوالو ډلو ملاتړ نه کوي. تاسو د سیمهیز اړخ یادونه وکړه، مخکې هم چې تاسو سره مونږ مرکه کړې دي، ډېر د سیمه د هیوادونو هغه لاس بولی په دغو نښتو یا په حملو یا بریدونو کې چې په افغانستان کې کله ناکله کېږي، که راشو دی موضوع ته چې کنړیوال دی وسلوالو ډلو نور ملاتړ نه کوي، څه فکر کوي که طالبان هم دغه پالیسۍ ته چې ازادي صاحب هم اشاره وکړه چې په کور دننه هم د ډیرو لپاره د منلو وړ نه دي، څه دی ته چې نړیوال هغه ومني، آیا همداسې دوام ورکړي؟ فکر نه کوي چې نړیوال به خپله لاره بدله کړي او نور به په دغه دریز ونه درېږي چې نن درېدلی دي؟
ولې نه پیړی پیړی کی چې زموږ د هیواد د خلکو په سرنوشت باندې همدا زبر ځواکونه لوبې کوي، هغوی خپل ملي منافعو ته ګوري، کولی شي هر وخت خپل دریځ ته بدلون ورکړي، او په کور دننه کې افغانان باید پوه شي چې هیڅکله دوی ملي یووالی نه دی کړی. موږ شاهد یو په کوم حکومتونو کې چې موږ دا ټول د خپل منځي ستونزو او د خلکو سره د نه نږدېوالي، د خلکو د عنعناتو، کلتور، دین ته احترام نه کولو په اساس رنگ سوی دي، او هغه هم د دغه زبر ځواکونو زموږ د ګاونډیو له طریقه چې ډیر لاس پاکستان او ایران درلود. د افغانستان کې خلک نه د وسلو فابریکه لري، نه د توان لري، او دا جګړې چې کیږي ټول یو قوي سرمایه او بودیجه او لوجستیکي او البسي همداسې نقدي مرسته ته ضرورت لري. دا د دغه وادو له خوا کیږي. د افغانستان اسلامي امارت یا اوسنی حکومت کچيري له خپل دغه دریز نه چې یوازې یک تعذیبي یو ایزبي سیستم وي، ممزرما ټوله زما به او ټول په کوم موټر ګرځي چې چوکې نیولې دي، د خلکو حقوق ته کتنه نه کوي، د ښځو حقوق په بربند ډول د پښو لاندې کړي دي، او د نړیوال ټولنې لخوا زموږ باندې ډېرې مرستې بند شوي چې زموږ هیواد وران شوی، د نړۍ سره اړیکو مرسته اړتیا لري. او دغه علت کېدای شي چې هر راز تروریستي ډله افغانستان کې سربازګری وکړي، د دولت په ضد باندې مخالفین تربیه کړي. موږ ښه تجربه لرو چې زموږ ډېر قوي حکومتونه چې چا سره روسانو، له چا سره همداسې امریکایانو او اتصل هیوادونو نورو، د افغانستان د خلکو په غوښتنه مخکې نه تلل، ړنګ شوي دي، او هغه هم ابزار او نور مسایل معلوم دي چې هغه په ډېر لوړه کچه ګیم روان ده. د نړۍ سیاست هم د اوس سیاسي نظامي وضعیت هر لحظه په تغییر کې ده. د اوکران جګړه، د فلسطین جګړه، په سیمه کې د توریزم پرمختګونه، دا ټول څه کېدای شي چې طالبان لپاره لوی خنډ وي که چیرې دوی په افغانستان کې داسې قوي افغاني حکومت چې ټولې خواب کې راټولې نه کړي. ټول افغانان دي، او دلته که ظلم کړی ده د خلقو پرچم شروع، بیا د مجاهدینو د شر فساد، او د طالبان لومړۍ دوره او وروستۍ ټکنوکراتانو او شر فساد، هغه مجاهدین چې په جمهوریت له نامونه استفاده کوله او خپل طالبانو هم وژنې کړي، هم ظلمونه کړي. نو ښه به دی چې ملي روغه جوړې، ملي وحدت ته مخه کړو، کنه د افغانستان سرنوشت بیا یو جګړې او د نورو هیوادونو یرغل خواته.
مننه زازا صاحب. په افغانستان کې تیرو هغو ته ځغلنده کتنه وکړو، جګړو ته د څه باندې څلورو لسیزو کورنۍ اړخ، سیمه ییز اړخ، نړیوال اړخ درلوده. په ځینو مواردو کې کورنۍ اړخ قوي او پیاوړی، په ځینو کې هم سیمه ییز، او په ځینو کې هم نړیوال. وروسته هم نړیوال له تروریزم هغه بریدو چې بالاخره نړیوال اړخ چې افغانستان ته راسي. که راشو اوس همدې موضوع ته چې په افغانستان کې نړیوال ستړي شول، بیرته ووتل، طالبان هم یو لوی ځواک او قدرت ترلاسه کړ، طالبان نو پر افغانستان ټوله ولکټینګ کړې ده، دغه ډول حملې یا بریدونه او دغه اداوی یا بریدونه چې کیږي خال خال، او په تیره بیا داعش خو لا ډیر فعال دی، ډیرو بریدونو مسؤلیت اخیستی، ډیرې خونړۍ حملې کړې دي، دا طالبانو ته څه پیغام ورکوي او طالبانو ته څه کول پکار دي چې څه باید وکړي؟ له نړیوالو سره تر اوسه په تعامل کې پاتې راغلی دی، نړیوال تر اوسه حکومت په رسمیت نه پیژني، او ځینې هغه شرطونه چې ورته ایښودل شوي دي، هغه شرطونه په داخل د افغانستان کې د افغانستان اکثره وګړه هغه غواړي چې باید ښځې پرېښودل شي کار ته، او نجونې هم پرېښودل شي زده کړو ته.
کاملا تاسو خپل فکر وکړئ چې اکثریت تقریبا نیم ټولنه د مونږ خزینه دي. تاسو فکر وکړئ چې دغه نیم ټولنه چې خزینه دي، د دې کار نه اجازه ورنکړل شي، اې د حقوق ته درناوی ونه شي، حتی تفریح اجازه ونه لري. فکر دا او در نیم لکه پاوز مو چې هر پاوزی 15 نفر فامیل وي، دا تقریبا میلیون او اوري، نو دا ناراضه وي، او دا د شپې ورځ ډوډۍ ونه لري، او ترڅنګ یې بیکاری عامه شوي وي، او د خلکو حقوق ته درناوی نه کیږي. تاسو ویلي چې طالبان ته څه پکار دي؟ طالبان ته فقط صرف دا پکار دي چې موږ په افغانستان کې دننه یو، مونږ د طالبانو امارت اسلامي مشرتابه ته ټول مسایل ویلي دي، لیکل شوي مو ورکړي دي، ولې د مو خبره نه اورېدل کی، ولې د مو خبره نه منل کی، دغه نقصان څه ده؟ مونږ ته دا بحث هم ورسره کړی ده چې یو هم غیر شرعي غیر اسلامي غوښتنې مونږ ولې روح راته ویښي، مونږ به د خپل غوښتنو په اساس زرهاوې ګټې درته وښیو، تاسې یو نقص راته وښیي.
ځاځی صاحب، همدغه موږ ازادي راډیو ته ډیر راپورونه راځي، ډیر نجونې زاړې وایا هر څه ډول کالي جامې چې دوی غواړي موږ اغوندو، خو موږ د پریږدي زده کړو ته ولې نه اوري؟
رښتیا وایي، کاملاً کاملاً. زه داسې فکر کوم چې په طالبانو کې داسې حلقات شته دي چې همدغه د نظام مخالف حرکتونه کوي، د همدغه اسلامي نظام، د همدغه امارات د تباهۍ د بربادۍ دپاره هڅې کوي. موږ داسې احساسوو، دا مسله احساسوو. جالبه دا ده چې ولې غلي پاتې دي. مثلا زه یو وزیر صاحب ته ورځم د خپل حقوقو په باره کې، دا د متقاعدینو هغه ته وښیم، دغه ما وزیر دی، دغه ما مشکل باید حل کړي. ولې وزیر دی ما مشکل نشي حل کولی؟ نو بس پس دغه وزیر وزارت کول څه معنی لري؟ مثلا وزارت معرف دی، تحصیلات عالی مسله ده، دغه ټول مسایل چې په جمع کوم، خو دغه خلک ناراضه کیږي. طالبان ته په کار دا دی تاسې سوال وکړو چې وروره د افغانستان د خلکو ولس مشروع شرعي چې په ملي او اسلامي اساسات ولاړ وي، غوږ ورته ونیسه، هغه عملي کړه. وخت چې دا عملي شي ګوره ستونزه حل کیږي، مشکلات حل کیږي، بهرنۍ مداخله بندي کیږي، هغو زمینه علایم و قرائن دی منزه زی و رو پورو. او بیا بل باس لوی پاس شو چه دی توریزم او ترگره فکرده اغا دی افغانستان و لس ام دوز دی نریوال و سیم و سلوی دعوه پاتی دا. مثلا مون وجل شو، مون تبا شو، روس الغال وکو، امریکا وکلالا، ناتو وکلالا، او بیا دا دوستی و اندی والی دوی سه بیت سمانا بیا دی دومره شهیدان و دی دومره یتیمان و دی دومره کند و غم چاو خوالو.
مننه زازای صاحب، وخت نه لرو، ډیر کم وخت لرو. اندر صاحب، تاسو څه وایئ په تیر جمهوری نظام کې د افغان سرتیرو هغه امتیازونو ته په پام ویل کېدل چې طالبان ښه امتیازونه ورکوي که څوک ورسره یوځای کېږي، که اوس دغه وضعیت په همدغه ډول باندې دوام وکړي، افغانستان کې خلک وږي دي، نیستي ده، او د خپلې خېټې مړولو لپاره دوی کولی شي هر کار وکړي، که همدغه سی یو حرکت پیل شي او دغه سی دغه بریدونه دوام وکړي او ځینې بهرنۍ کړي هم د دې تر شا وي، فکر نه کوي چې دغه حرکتونه به پراخ نشي؟
ډیر زیات امکان لري. موږ په وار وار دا غږ کړی چې په خوانی نظامیان چې ځینې په هیواد کې پاتې دي، ځینې ګاونډي وادو ته تښتېدلي دي، او ځینې هم د امریکا او د ناتو غړي وادو ځان سره ویوړل، دا ټول خاینینو فاسدینو د وطن بچانو د وطن د خلکو په پیسو باندې روزل شوی د دې وطن مدافینو، نه د چا شخصي غلامانو، بلکې استفاده به تر شوی وي. متاسفانه په کور دننه کې ډېر وزول شو، ډېر وتښتل، ډېر پټ دي. لدینه باید وسنی حکومت ډېر په پراخ اندازه د ټولو هغو مستقی خلکو چې په تنظیمي ډلو پورې اړه نه درلوده، هغه واقعي مستقی خلک نه، دا چې ځینې دکاندارانو د وکیلانو خورینو ورینو راوس یو پیوښ پکې تورن جنا کړیو، لهونه تیر په نور دا ټول مسکه خلک باید راوس وي، ترسو د توریزم او جرسی ډل په ځلم کې پرمختګ شوی، او د دوی نه دغه شتاسویر ډیره مهمه ده. کله چې موږ دوی ته تنخواګان ورکو، جذبوي په جامعه کې ډیر پرمختګونه راځي، او همداسې د جنو مکتبونه چې بنسوي دي، ډیر خلک بیکاره شوی دي، د تقاعدینو معاش نه ورکول د پخپلې وستون ده چې ټولنه کې ارجمز ده، ولې خلک خرابېږي؟ حتی د دکاندارانو د تجارانو کارونه خرابېږي. دا یو ماشین د حکومتولي، حکومتولي ته باید مخه کې یوازې امنیت موږ ډېر خوشحاله چې اوسه فصل ده، مګر یوازې امنیت خو په زندان کې همي، دلته باید ډېر هغه پراختیايي کارونه وسي چې تر هغو ټولنه په حرکت راشي او خلک راضي اوسېږي. او دغه چې تاسو ویلې دا د جبهې ازادي دغه کړنې د دې لپاره چې پخواني افسرانو سرتیري ځان سره یوځای کړي، خو دا د افغانانو په نقص ده. طالبان ډېر قوي دي، او دا به یو اساسي ضربه یو ته چې هغوی به له ستونزو سره مخامخ شي.
کور ودان د سیاسي او امنیتي چارو پو احمد خان اندړ، او د امنیتي چارو پو یوسف امین زازای چې د ازادي رادیو په دې 15 دقیقې بحث کې مور سره ګډون وکړ.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي رادیو .com ته ورشئ.